یودي.
قدرمن اوریدونکو پام وکړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټپته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ترې د افغان طالبانو سولې ته پراوستلو کې مرسته غوښتې ده. عمران خان مطبوعاتو ته ویلي دي پاکستان به امریکا سره په دې لړ کې پوره مرسته کوي. یو دفاعي څېړونکي بریګیډر سعد وایي
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل دریم سفر پیل کړی دی. سیاسي کارپو انتظار خادم وایي
په تیرو دو میاشتو کې تقریبا درې ځلې سفر کول ذات کې د خلیلزاد د جدیت او د ټرمپ د حوصلې انتها ښیي. نو فکر کوم چې دا سفر یې تر پخوا متفاوت دی او مهم.
او پاکستان کې د ډالر مقابله کې د روپۍ قدر راغورځېدلو له وجې د روزانه ژوند شیانو بیې لوړې شوې دي او تاجران وایي کاروبارونه یې راپرېوتې دي.
تیره هفته باندې موږ پېښور تللو موږ له هغې مطابق کوم چې سامان نه راکوي ډالر ریټ ډېر زیات ښه دی چل په کم ریټ باندې سودا کوم په دې ماته بیا نه ملاوېږي. دې کې زیاتره سامان چې کم دی نیم په نیمه د بهر نه راځي او کم چې د بهر نه راځي د هغې ریټ هغې چې کم میټیریل راغوړي هغه هم د بهر نه راغوړي ډالر په حساب باندې ورکوي.
او اوس هم بشپړ خبرونه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ترې د افغان طالبانو سولې ته پراوستلو کې مرسته غوښتې ده. عمران خان مطبوعاتو ته ویلي دي پاکستان به امریکا سره په دې لړ کې پوره مرسته کوي. د ګل پروس خبریالانو سره لیدنه کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې نن سهار ورته د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا لیک رسیدلی او دغه لیک ډېر مثبت دی.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل دریم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپلې ویبپاڼې باندې لیکلی دی چې ښاغلی خلیلزاد به په خپل دریم سفر کې پر افغانستان سربیره پاکستان، روسیا، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، قطر او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي.
پاکستان کې د ډالر مقابله کې د روپۍ قدر راغورځېدلو له وجې د روزانه ژوند شیانو بیې لوړې شوې دي او تاجران وایي کاروبارونه یې راپرېوتې دي. پاکستان کې د ګاډو کاروبار کوونکي وایي کاروبارونه یې په ځای ودرېدلي دي. تېر اونۍ د ډالر بیې لوړېدو سره پاکستان کې پاکستاني کرنسي راپرېوتې او دا وخت یو ډالر په 120 روپۍ خرڅېږي.
د افغانستان سویلی یا جنوبی ولایت هلمند کې د طالبانو د جګړې یو مخکخ مشر ملا عبدالمنان له خپلو څلورو نور ملګرو سره د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو هم د ملا عبدالمنان وژل کېدل تایید کړی دي.
نړیوال بانک د نړیوال تودوخې یا موسمي بدلونو د منفي اثراتو مخنیوي په لړ کې د راتلونکو 15 کلونو لپاره 200 ارب ډالر فنډ اعلان کړی دی چې غریبانانو ملکونو ته به ورکوي. د ورلد بانک د موسمي بدلون د چارو مشر جان روم د فرانس خبري ادارې ته ویلي دي چې کومه په هوا کې خچنواله ختم نکړل نو کال 2030 پورې به لس کروڑ نور خلک غریبانان شي.
قطر وایي دوی د تیلو د صادرونکو هیوادونو له ادارې یا اوپک څخه د 2019 کال له جنوري څخه د دې لپاره وځي چې دوی د مایع طبي ګازو صادراتو ته پام واړوي. د قطر د انرژي د چارو وزیر سعد الکعبي د ګل یا دوشنبه په ورځ په دوحه کې وویل چې هیواد یې پلان لري د تیلو صادرات په کال کې له 80 میلیونو بلارو څخه 110 میلیونو بلارو ته زیات کړي.
د امریکای او چین لخوا د یو بل په برامداتو تر نوي ورځو پورې د ټیکسونو نه لګولو پریکړه ورسته د ایشیا د ونډو منډي یا سټاک ایکسچینج کې تیزی لیدل شوې ده. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د چین صدر شي سره د خبرو اترو ورسته ویل دي چې دغه ګام د امریکا لپاره ګټور دی.
د اسرایلو پولیسو د رشوت او یو شمیر نورو تورونو لعمله د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د مرمنې سارا پر ضد په رسمي توګه د مجرم ګڼلو سپارښتنه کړې. دغه تورونه د هغه کیس پاړه دي چې وایي حکومتي مرستې د بیزیک په نامه هغه مخابراتي شرکت ته ورکول شوی وي چې د لومړي وزیر په اړه یې بیا مثبتې خبرونې کولې. پولیس په دغه کیس کې پلټنې کوي او وایي چې کافي شواهد شته چې وښیي دغه جوړې رشوت ورکړی، فساد یې کړی او د خلکو باور یې مات کړی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي او سم د روانو چارو خپرونه کوربه زموږ ګران همکار نصیر احمد کاکړ سره مشي.
خیر وسه ډیره مننه مجاهد جواز صاحب او شروان کلندر صاحب ګلو او قدرمنو اوریدونکو د روانو چارو په خپرونه کې زه کوربه نصیر کاکړ په دې هله درته هرکلی او شراغلاس وایم چې ورځ به مو په خیر وي او شبه تیریږي در باندې. قدرمنو اوریدونکو نن مو هم ستاسو لپاره یو ری بیا د پښتون ملت پال مشر خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی د ژوند په اړه موضوع راوړې ده چې نوموړي 1540 کلینچو هغه پرون د منزل سوی دستوري سوی دی په بیلابیلو برخو کې او په کوټه کې یو غټه جلسه هم سوی ده. قدرمنو اوریدونکو خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی نه یوازې دا چې سیاستدان وو بلکې لیکوال هم وو، ادیب وو، د ډیرو کتابونو ترجمې هم کړې دي، ژورنالیست هم وو. په بلوچستان کې لومړی پرنټینګ پریس خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی راوړی وو او هم دغه رنګه د استقلال په نوم اخبار چې دی دا هم چلاو. دغه د خان شهید د ژوند د بیلابیلو اړخونو باندې به هم د نن ورځې په خبرونه کې بیس کوو. د تر څنګه یوکرین ته به هم ځو چیرې چې ډاکټر غلام سرور صاحب له موږ سره ملګری کیږي او هغه د خان شهید خپل ژوند لیک زما ژوند او ژوندون په یوکرینی ژبه ترجمه کړی دی. د باچا خان کتاب څخه اورس زما ژوند او جدوجهد چې په دری ژبه کې ترجمه شوی په کابل کې، د هغه ورسره د خان شهید دغه کتاب په یوکرینی ژبه کې یعنی له پښتو ما سیوا په یو بل ژبه کې چې ژباړل شوی دی نو دغه کار ډاکټر غلام سرور صاحب کړی دی. نو په دغه موضوع باندې به خبرې کوو او د پښتونخوا ګوند غړي به هم را سره وي په دې خبرونه کې چې د خان شهید مرام څومره پر مخ باندې به ولدي. خو دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه ملګری سعودي عارف تبسم صاحب چې لیکوال او شاعر دی او د پرمختیایي څانګې سره تړلې دی. عارف تبسم صاحب ستړي مسي او په خیر راغلي.
جوړ په خیر، تاسو څنګه خیریت دي؟
شکر دی، ډیره مننه له تاسو څخه او کور مودن چې وخت مو راکړ. عارف تبسم صاحب، تاسو په خپل لیکوال هم یاست، شاعر هم یاست او په پښتني سیاست باندې مو هم یو ژور نظر دی. په ورستیو کې تاسو یو مضمون هم لیکلی و د پښتون بیانیه په عنوان باندې چې له خان شهید څخه بیا تر منظور پښتون پوري. کله تاسو څخه هم دغه پښتنه وکړه چې خان شهید خو نه یوازې دا چې یو سیاستمدار و بلکې لیکوال هم و، ادیب هم و، د ډېرې کتابونو ترجمه یې کړې وي او همدارنګه ژورنالیست هم و. که دا راته ووایسه چې د هغه ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې مشري یې په خپله هم د خان شهید زوی محمود خان اڅکزی پر غاړه باندې لري، دغه ګوند د خان شهید له سیاسته ماسه وه د خان شهید نور چې کوم اړخونه دي، مثلا د لیکوالۍ، د ادب، د ژورنالیزم، دا څومره پر مخ باندې بيولي؟
بلې، بالکل تاسو خبره صحیح کړې ده چې د خان شهید سیاست خو پر مخ باندې وړي دي. خو د خان شهید سي د صحافت کې او په ادب کې او په ژباړو کې کم خدماتو هغه زیات چاپ کړی دي، د چاپ تربونی پوری رسولې دي، خو پر هغه باندې پر مخ باندې کار نه دی. اوس د خان شهید سي یو ډېر لوی کار دی چې هغه تر اوسه پوری ډېر خلک خبر نه دي یا ډېر خلک په پیژ نه. هغه د پښتو یو سوچا لیک دودو چې هغه راوړاندې کړی وي، اوس هغه لیک دود چې دی هغه یا خو به خان شهید په خپل په پیدلې یا بالکل په یو د ګوتو په شمار به یو څو لس پنځه کسان وي چې هغه به دا غوي لیک دود ویلای شي. په کار خداوي دا د پښتو ژبې د سوچکولو لپاره، د پښتو د لیکدو د سوچکولو لپاره چې کوم د دې وارثان دي، هغه سیاسي وارثان دي او هغه کوداغه ادبي او ژورنالیزم سره تړلې اساسه پر مخ باندې وړي. په کار خدا وای چې هغه په عام ولس کې، په لیکوالانو کې، په خلکو کې د دې لیکدود په اړه باندې یو شعور پیدا کړی وای، اوس دا کړی ور کړی وای چې خلکو واقعي هم به هغه لیکدود چې خپل کړی وای پر مخ وړی وای. نو نن به موږ لا غستول سره مخامخ نو کوم چې ایوان زموږ لیکوال ور سره مخامخ دي د لیکدود په اړه باندې، په دې باندې هغه کار نه دی شوی. له دې سره سره خان شهید چې په جنوبی پښتونخوا کې اول پریس پرنټینګ پریس پرانستی وی اخبار او رسالې راستلې وی، هغه چې کومه د لګیسی او هغه چې کومه د ورثه و هغه هم د وارثانو پر مخ باندې نه یوړل. اوس هم په پښتو ژبه کې په جنوبی پښتونخوا کې یو ښه اخبار نه لرو، یعنی سیزمور خان شهید لننه زخه کم از کم یو 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 پنځوس کاله مخکې، یو پنځه پنځوس کاله مخکې چې پرنټینګ پریس درلودو او اخبار یې چاپولو، په هغه وخت کې نه ټکنالوژي دومره پر مخ وه، نه دومره وسایل وو، او نه دومره زیات اسانتیا موجوده،
بلکې دا خبره به وکړو چې یعنی خانی شهید د سیاسي مبارزه کې هم په هغه معنا باندې یوازې او دومره خلک هم نو ورسره، او نه لکه څنګه چې تاسو دومره وسایل دا غبر سره هم دا ټوله کارونه کول، او اوس یو منظم ګوند حکومت کې هم پاتې سوی دی، وزارتونو کې هم پاتې سوی دی، دا غبر سره هم دغه کار چې نه کیږي نو علتونه څه دي؟ بیا
د دې لټونه خو داخل غون کې کڅوک موجوده یی لاغه ځخه پښتنه وسی،
او دا یو لیکوال په توګه کته ځو خپل یو څېړنه راټول وسی.
زه چې لبار زه خو ته ګورم کنه چې په دې غون کې د نننه زما په خیال باندې ونی وی خیال ته یا د ادب لاري، د دانشوري لاري، د لیکدود لاري، د پریس لاري، چې کم صلاحیتونه دي زما خپل د خیال یې هغه موجود نه دي، او نه دوی شاید په دې ګټه باندې پوهیږي. نن بدبختی باز ټول ما شو دا چې موږ په هغه وخت کې چې خان شهید به کلی به ګرځېدي، کله به لور لایت لاړی، کله به سیوی ته لاړی، کله به په خپل علاقه کې ګرځېدي، په کوټه کې وو، په نور کانفرنسونو کې واغو، تر دیلی پورې به لاړی. لیکن هغه باوجود هغه پرسمو لګولو، هغه اخبار هم چاپولو، هغه رسالې هم راوېسته، او له دې سره سره هغه ژباړې هم وکړي، هغه د لیکدود په اړه باندې کتابونه هم ولیکل کنه. لیکن اوس ولي په دا ګوند کې هغه صلاحیت موجود نه دی، او نه او دا صلاحیت له شاوخوا موجود دی، لیکن دا ګوند چې دی هغه شاید ودی نظر ته نه رسیږي چې دا د شاو خواش کوم خلک پراته دي چې هغه په لیکدود پیږي، هغه په ژبه پیږي، هغه په صحافت پیږي، هغه په پښبارو پیږي، چې هغه د ځان ملګری کی په ګوند کې د نننه یو داسي اداره ورته جوړه کی چې هغه دی د خان شهید چې کوم د مشت ورته پریشه ده د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي. نو زما خدای خیال دی چې په ګوند کې د نننه د دې مسلو د سنجولو صلاحیت شاید نشته، کېدای شي زبر ډیره لوی خبره کوم، لیکن زه چې د بارو ته ګورم ما ته دا ښکاري
او عرفت به سم
سره ګټمن کار دی. دا
خو ډیر ګټور کار دی، او دا ډیر غټ کار هم دی. خانی شهید په خپل زما ژوند او ژوندون کې دا یو خبره کړې و چې پښتني ټولنه د لاتر اوسه د قبایلیت سره مخ ده، او دغه د یو ملت په خوا باندې وړل دی، او په خپل چې هغه کم فکر ور کړی او کم سیاست چې کاوه یا چې کم لیکنې کړې دي هم د پښتون ملت د پاره کړې دي. نو که یو ګوند راځي او هغه وایي چې زه یو ملي ګوند یم، او نو ملي ګوند باید چې کمی نقش نشانې ولري، یوازې سیاست خو نه دی، د سره تړلې بیلابیلې برخې دي، لکه موږ چې اوس په دې خبرونه کې ورته اشاره هم وکړي. نو د دغه د پاره آیا کسر کدارنګ وای چې په عمومي توګه کو په پښتنو کې آیا یو داسې ګوند وجود هم لري چې هغه ځانته یو پوره ملي ګوند وای، او هغه ټول اړخونه ولري کم چې د یو ملي ګوند او د ملي مبارزې لپاره پکار دي؟
زما نه خیال چې موږ داسې یو ګوند لرو چې هغه د بشپړ کم حالات دي چې هغه کم چې موږ ملي ورته ولې سو دغه د پاره کار کوي. عوامي نېشنل پارټي هغه د بادشاہ خان له وخت څخه د پښتون په نوم باندې یو رساله چلوله، لیکن هغه تر هغه رسالې پر محدود ده، یا بیا هم هغه د بادشاہ خان مرکز په شکل کې یو اداره جوړ کړې ده چې کله ناکله هلته له ځوانانو سره پر نوي حالاتو باندې خبرې کیږي، لیکن بیرته بیا هم نه خو پښتونخوا ملي پارټي او نه عوامي نېشنل پارټي هغه یو بھرپور صلاحیت پیدا کړی دی چې هغه دی نه یوازې په سیاسي ډګر باندې د پښتنو د حق لپاره ځخ پورته کی، بلکې د پښتنو د پرمختګ لپاره دی. هر کمی ادارې دی کار په د میډیا چې نن څومره اهمیت دی، کدا وسنجي په دې باندې کار وکړي، یا د تعلیم په ذریعہ د زده کړې لپاره کم قدمونه پورته کی، هغه زما خیال دی چې نشته. یعنی هغه بشپړه ملی گوند چې تور تولای شي چې هغه د پښتنو هر اړخیزه اثرات واچي او ولته د نوی نوی اقدامات یا ګامونه پورته کړي هغه شاید دا وخت موږ دا شدیده کمی محسوس
کوو. په اصطلاح باندې تھنک ټانکس هم موجود وي او خپل ورسپانې هم وي مجلې هم وي لکه ځینې نور ګوندونه په پاکستان کې داسې موږ وینو چې هغه مذهبي ګوندونه دي او هغوی هم دغه رنګ اړخونه لري خپل یو هیډکوارټر موجود وي ورسپانې وي مجلې وي هم دغه رنګ خپل فکری چې کوم مطبوعاتي هغه هم لري. خو له بده مرغه تاسو څنګه وایي امکانات شته چې په راتلونکي کې د پښتنو ګوندونه هغه بیا دغه اړخونو ته پام وکړي؟
زما خدا خیال دی چې امکان پیدا کېدلی شي. ولې چې په دا نزدو شپو کې موږ ځینې زموږ سیاسي دغه ګوندونه کې چې دننه موجود دي هغوی موږ لیدلی دي. ځینې دته ځوانان چې موږ په یو ځای یو کله کله په دې موضوعاتو باندې خبرې کوو هغوی سره موږ خبره کړې ده. هغوی ته موږ ویلي دي چې دوی په کار کې خپل تھنک ټینک ولري او هغه تھنک ټینک نه یوازې ودوی ته د روان وخت لپاره منصوبه بندی ورته وکي بلکې په دنیا کې چې کوم حالات روان دي پر هغه باندې ریسرچ وکي تحقیق وکي سړی نه وکي او ودوی ته ښیي دي چې په دې باندې بیا دوی څنګه سیاسی ګامونه پورته کولای شي. له دې سره سره زموږ په معیشت کوم زموږ معاش دی زموږ معاشي صورت حال دی په دې باندې څېړنې وکړي او هغه راوړي او د ګوندونو ته اکسیز دی او دا ګوندونه دغه پر بنیاد باندې وخت په وخت دوی په اقتدار کې راځي. اوس کدي خپل وسایل نه لري خو د اقتدار چې کله برخه شي بیا دې هغه پروژو ته وسایل هم ور پیدا کولای شي دغه نور هم لارې ورته جوړولای شي چې هغه د پښتنو په ګټه باندې تمامه دی. زما خیال دا دی چې دا یو گنجائش خو کله لیکن کله کله دا امیدونه ډیر درته ورک هم سی کنه. اوس که ته وګوره چې په دې دواړو ګوندونو کې هغه خلک چې هغه یو خبره کولای شي هغه خلک چې هغه یو 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 دانشور تور ته ولای شي یا څه سوچ لري هغه ته په دغه پارٹی کې بیا ځینې فریکشنز په دې کې دننه داسې موجود دي چې هغه یې ځای نه ورلور کوي هغه بیا څوک لپاټای نه باسي چاته حالات داسې جوړ کی چې هغه دې بیا پاتې وته پریز دي. لیکن درته هم پرپر نه امیدي نه ده په کار چې په دا دواړو ګوندونو کې کې یو دوه درې داسې مخور چې کوم د دوی مشران دي هغه پیدا شي او هغه په دې باندې کار وکړي نو دا تینګ ټینګ هم جوړېدلای شي د میډیا لالارې زخه هم دی یو داسې
او باکره یعنی یو ساينسي ډانچا هم په اصطلاح باندې هغه جوړېدلای شي. اوس یو تاسو یو خبره وکړه چې ګواتنکید نسی ګاللای نو یو ساينسي بنیاد باندې چې وی چې غو بنسټونه هم ساينسي وی او پرایو ملي ګوند وی نو هغه خو بیا دننه په خپل هم داسې اداري لري چې په هغه تګلارو باندې انتقادونه کیږي او بیا د هغه پرانا کی سم اقدامات یا سم خواته یا سم تګلارې چې هغه جوړیږي دا خبره د انتقاد په حواله سره نه کوم خو چې ورته ګور لکه څنګه چې هم د خنی شهید د لیکدود په حواله سره تاسو خبره وکړه چې اغله هم تر اوسه پوري خلکو کې شعور نه دی کله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ونوم ته هم وګورونو دی به عوامي چې د اغله تر اوسه پوري په عین باندې دی چې په خپل د خنی شهید په لیکدود کې اغه عینم نسته نو
بالکل
یعنی د دې معنی دا خو نه ده چې په خپل هم دغه ګوند د خنی شهید و لیکدود ته هغه مهم والې نو ور کوي کوم چې پکار دی
زما خیال لري چې هغه د دوی هغه انډرستانډینګ نشته کنه دوی په هغه دغه اهمیت باندې پوي نه دي کنه زه په خپل دا ویل سم چې هغه کوم علمي دغه ویسیت دی هغه چې د پښتو ژبې د ګټې لپاره په یو شته ریکه باندې تمامه دلای شي هغه ته د دې دوري ورسېدلی ځکه خو لکه تاسو خبره وکړه په عوامي کس لفظ د پښتو نه دی کنه او په کار وچه ولسی وای
هغه مطلب کوي چې چیرې په پښتو ته
راړم خبره کوي کنه دا لفظ دی دا تورې چې دی دا د پښتو نه دی نو هغه کوم بالکل په کومه سي جي او ما خیال دا دی چې په کار دا دی چې دوی چې کدا دوه دغه دوه ګوندونه موږ لرو چې هغه د پښتنو د کام پر سوی د سیاست د ملت پالي سیاست لپاره خبره کی په کار را دي چې دوی ل پوهانو سره لیکوالانو سره ادیبانو سره ژورنالیستانو سره کښینی او لاغوی د هلو غوړی چې یاره موږ دا څنګه کولای شو، دا زه به څنګه پر مخ وړلای شو، دا لیک دود څنګه پر مخ وړلای شو، موږ خبره په میډیا کې څنګه راتللی شي، موږ خپل د میډیا مختلف ذرایع کمی لرلای شو. مطلب زموږ مشران چې دی هغه تر اوسه پوری نن سبا کته وګوري د دنیا سیاستونو دې هغه په ټویټ باندې چلیږي، نو نه خو محمود خان څنګه د ټویټر اکاونټ لري او نه افندیار ولی کیلری هم خو په هغه طریقه باندې فعال نه دی. سیاستونو ته ټویټ او میډیا ته ټویټر را رسیدلې ده، هغه د خبر هډلاین جوړیږي، خو دوی هغه تر اوسه نه دي په کار اوستري او شاید نور سره پوهیږي.
دا یو خبره هم مشهوره ده د امریکا د صدر ډونالد ترامپ په حواله سره چې د سار راپور د امریکا په وخت سره و بجې یو ټویټ هرو مرو کوي، که څه هم ډېر وخت هم په و بجې نه وي، نا وخت هم وي، خو هغه بیا هډلاین وي، هم په ټول نړۍ کې چې دی هغه هډلاین وي یقینا هم، خو تر اوسه پورې خو لا تر وپاڼې پورې هم نه دی رسیدلی. داسې یو ډله نه ده ورته جوړه کړې چې یو وپاڼه هم ورته جوړه کړي. یو بله پوښتنه عرفته بسوم صاحب، غواړم چې له تاسو څخه پوښتنه وکړم، داسې ښکاري په هلته په سیمه کې چې سړی اوسیږي نو داسې دی لکه بچا خان چې و خیبر پښتونخوا ته په حواله کړی دی، او صمد خان شهید چې دی نو دی بیا د جنوبي و پښتونخوا او پښتنو ته حواله کړی دی. دا ولې نه چې همدغه ټوله د پښتانه مشران خو د ټولو مشران دي کنه، دا سیاسي تقسیم بیا داسې په منطقوي تقسیم کې هم ښکاري، د دې وجه څه ده؟ ولې نه چې
د دې بنیادي وجه دا ده کنه چې زموږ په سیاست کې دننه هم هغه د موروسي کوم یو نظام دی کنه، هغه پکې جواب دی کنه. اوس خان شهید که په جنوبي پښتونخوا کې وو، نو داغه اولاد او داغه زوی او داغه لمسیان سي، داغه به هغه سیاسي ورثه سي داغه پر مخ باندې وړي. کچيري د پښتونخوا ملي عام پارټي لیډرشپ یو داغه مرکزی ستر له خیبر پښتونخوا زر اتلای، او داغه رنګه که د ان پی د بچا خان د ولی خان او داغه اوس تر لمسی پوری چې کومه دا ورسره د دې پر ځای باندې داغه مرکزی صدر د جنوبي پښتونخوا ز خوای، نو بیا شاید دا یو 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 صحیح معنا باندې یو ملي سیاسي عمل کېدلی شو. خو برته هغه ما درته وویل چې هغه د کورنیو سلسله در روانه ده چې له پلار له نیکه څخه پلار ته، له پلار څخه زوی ته، له زوی څخه لمسی ته دا قیادت دې منتقل کیږي. نو زما نه دی خیال چې تر څو پورې دا سیاست څخه دا وراثت وتلی نه وي، نو موږ یو بالکل یو بشپړه ملي سیاسي قوت سره هغه جوړېدلی شو. او زما خیال دا دی چې دا که څه هم هغه یو سیاسي پارټي نه ده، خو دا صلاحیت په پښتون تحفظ مومنټ کې دا وخت زه وینم چې هغه نه یوازې د جنوبي پښتونخوا د خیبر پښتونخوا بلکې تر ډېره حده پورې د افغانستان په سیمو کې چې کوم پښتانه دي هغه متاثر کړي دي، او هغوی په یو رنګا په یو آواز باندې د دې ملګرتیا کوي.
خو چون دغه بیا یو ګوند نه دی او یو تحریک دی، غورځنګ دی،
نه نه ګوند نه دی، سیاسي ګوند نه دی، نه هغه پارلیمان ته ځي، نه هغه سیاست اگر په هغه طریقه باندې کوي او کوم چې د نور زموږ دوه ګوندونه په کومه لار روان دي.
اخیرنۍ پښتانه تبسم صاحب هم چون تا ذکر وکړ د منظور پښتون صاحب د غورځنګ د پښتون ژغورنې ځنګ، څومره امکانات دي چې دغه د ټولو پښتنو یو بشپړ ملي سیاسي او ساينسي ګوند جوړ شي؟ دا رنګ امکانات تاسو پکې وینئ په دې غورځنګ؟
ما خل خدای دې چې په دې کې دا صلاحیت ته ولي زموږ د پښتنو هم زیاتره آبادی چې دغه پر ځوانانو باندې مشتمل ده، او هغه ځوانان هر کله په هر ګوند کې وي، ډېر ځوانانو سره ما لیدل کړي دي، ما خبرې ورسره شوې دي، له دوی سکم د منظور سره خبرې شوې دي، نور ملګري دي دغه سره خبرې شوې دي، نو دا یو صلاحیت لري چې هغه د پښتنو د یووالي لپاره او د پښتنو کومې مسلې دي پر دې باندې یو یو ښه قدم چې دی، یو ګامونه چې دی هغه پورته کولای شي. خو مسله دا ده چې دا سیاسي ګوند نه دی، نو ما په زما په مضمون کې ما دا لیکلی او مال دا په کار دا دی چې د زموږ سیاسي ګوندونه د منظور او د کم ځغورنې کم غورځنګ دی دا یو سپلیمنت وګڼي، دا غوی سبستیټیوټ نه دی، متبادل نه دی،
نو کله زموږ سیاسي ګوندونه بیانیه پر مخ باندې بیا
سپلیمنت دی. جو دا بیانیا پر مخ وزما دا خیال لکه څنګه چې تبلیغی جماعت دا خبره کوي چې زما په سیاست کې یو کار نشته، لیکن د تبلیغی جماعت څخه راتلونکي هر پښتون او هر کبل څوکري هغه کوټ اچي بیا عزیزي او کتاب ته وټ اچي، زما خیال دا دی چې برته هم کدا دا زموږ دا غورزنګ مضبوط شي، نو دا غورزنګ به د ګټي الټیمیټلی به په سیاسي میدان کې برته ودغه قومي ګوندونو ته رسیږي.
ډیر مننه له تاسو څخه عارف تبسم صاحب او کور ودان د وخت را کول لپاره.
ډیر مننه تاسو، ډیر مننه،
خوشاله اوسئ. ګلو کدر من اوریدونکو وخت سو دی یو لنډ غوندې وقفه له وقفه وروسته راځو او په یوکرين کې به له ډاکټر غلام سرور صاحب سره خبرې کوو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا جوبه د کډرمن اوریدونکو د روانو چارو خبرونه ته یوري. بیا هم شراغ لاست د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي 15 تلین پروند د ستوري سوي دي په کوټه کې غټه جلسه سوي ده. هغه زوی محمود خان اڅکزي چې په خپل هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشري پر غاړه لري ویناګانی کړې دي. د خان شهید د سیاسي اړخ خو وچو د دې سره سره هغه نور اړخونه هم درلود، مثلا هغه لیکوال هم او ادیب هم هو، د ډیری کتابونو ژباړه هم کړې وي، ژورنالیست هم بلوچستان کې لومړی پرنټینګ پریس هم خان شهید راوړی وو، د استقلال په نامه باندې ورځپاڼه درلود، دارنګ نورې مجلې درلودې، په سیاست کې ډیر زیات فعال وو، په لسیزو نږدې درې لسیزې د انګریز او بل هغه وروسته د پاکستان په بندیخانو کې تیر کړی دی. دا خبر سره هم د هغه کار معلوم دی، خپل لیک دود همسته خان شهید خپل یو کتاب لیکلی، یعنی ژوندلیک، زما ژوند او ژوندون. دغه کتاب په یوکرینی ژبه کې، یعنی له پښتو وروسته کدا کتاب بیا ترجمه سوی دی، نو لومړی ترجمه یا ژباړه په یوکرینی ژبه کې سوی ده چې ډاکټر غلام سرور صاحب کړی ده. دا وخت هم له یوکرین څخه د مور سره د ټلیفون په لیکه ملګری سوی دی، خبرې به ورسره کوو. ډاکټر غلام سرور صاحب، ستړي مسې او په خیر راغلی. خیر یې، تاسو ستړي مسې نشیر
کاکر صاحب.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان. درته وایز چې زما ژوند او ژوندون دغه و یوکرینی ژبې ته د اړولو مقصد یا هدف مو څه و؟
نصیر صاحب، یقینا زموږ د وطن اتلان او داسې اتلان کله چې خامی شهید شي، کوم دی چې ټول ژوند د قام د پاره وقف کړی وو، او تاسو کوم د لږ تفصیل لږ خاصه بیان کړئ، نو ډیر ضروری دا وا چې موږ د خپل قام اتلان چې کوم دی موږ دنیا ته وپیژنو. نو زما وا سوتوان چې کوم دی راشر ته یوکرين پورې وو، موږ دلته ژوند کړی دی، ژبیم زده کړی دی، وخت تر کړی دی، سبقونه ویل دي. نو زما وا دا و خپل دغه حکم پاز د ادا کولو په خاطر موږ دا وشته خان شهید دا کتاب زما ژوند او ژوندون چې کوم دی دا په یوکرایني ژبه کې شي وژباړل شي، د یوکرایني خلکو خبر شي، د اروپا خلک په خبر شي، نو دا به زموږ د قام او د وطن لپاره، د خارجي شهید لپاره، د ملت لپاره به دا ډیره ښه خبره وي. نو په دې موږ د دې ضرورت وګڼل.
او په یوکرین کې ودغه کتاب ته څنګه کتل کیږي؟ که وکتل سينو یوکرینیانو هم د شوروی په ضد ډیره اوږده مبارزه کړې ده، او بیا بلې خوا ته که بیا د خان شهید وژوند ته وګورو، نو د انګریز په خلاف او بیا له هغه وروسته د ډیموکراسۍ لپاره په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره اوږده مبارزه کړې ده. څرنګه ګڼي یوکرینیان په خپل هم؟
یوکرینیان یقینا کدا شي وایم چې اول ته ټول اول به ما د ملګري چې چا دا په ګډه موږ دا کتاب ژباړلی دی، یو ډېر لوی ډیپلومات د یوکرین وسیلی ایواش کړ، هغه ډېره مننه کوم چې د په دې کې ډېره زیاته خواري وایستله، او دا کتاب په یوکرایني ژبه کې موږ په ګډه سره دا واړولې. نو لکه موږ له ډیپلومات یې معنی چې هغه د خپل قام، یعنی یوکرایني ډیپلومات، هغه د خپل قام په ستونزو باندې خبر دی، دا د خپل قام د یوکرایانو په مسلو باندې خبرو، چې کوم وخت شې دی متعارف وسو د خانشید له ژوند سره، نو د ډیر ژر دا خبره زوري وګڼله چې د خان شهید څخه ژوند تیر کړی دی او د دوری مینه او محبت له خپل قام سره او د نورو قامونو سره نفرت نه درلود. نو د داسې اتلانو چې کوم دی چې یوکرایني ژبه تواړو سی او یوکرایني په خبر شي دا به ډیر بهتره وي. او یقینا داسې وو چې کوم وخت موږ کتاب کتنه کوله او تر دې لمخه ځاخه د یوکرایني پوهانو او نورو داسې پر دې باندې ڈاکٹریٹ کڑی جی پا سیاست کشے نو ہو خلگو چی پر خان شہید بنی کتاب پا بکتن کشے کمی خبری وکولی او لہو زادا معلوم ایدل سی او کم ناس خلق سیالتا پا پروگرام شیو دیر سخت حریانو دیر خوشحالو سی دانن نا کسان ہم پا دنیا کشتا چې د خپل ژوند نیمایي حصہ یې کومه ده هغه دوی په جیلونو کې تیر کړی دی. او دا ویل چې او هو موږ بالکل ناخبره وو موږ خو بس یو نیلسن منډیلا دی چې هغه ډېر ژوند په جیلو کې تیر کړی دی او خان شهید خو تر نیلسن منډیلا نه هم پر مخ باندې ډېرې خوارې تیرې کړي دي او په ډېره مینه سره او په ډېره پاکه مینه سره د کام د پاره تر اخره سلګۍ پورې تر اخره ژوند پورې چې دی شهید کولی دی دا 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 مینه پاللې و. نو ته دوی ډېر زیات خوشاله دي او دوی داسې کوي چې د خان شهید په ذریعه امکان دا لري دا کتاب د خان شهید ژوند یوکرینان هغه یوکرینان خصوصا چې د خپل یوکرایني خاورې سره د یوکرایني ژبې سره او دا د هغه سالمیت لپاره چې کوم دی معنی یو 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 سوچ او فکر لري د دوی لپاره به دا یو ډېر ډېر د ګټور د کتاب وګرځي. ډېر خوشاله دي هر سړي سره خبرې کیږي او هر سړی دی چې دا خو ډېر عجیبه خبره ده. ډېر زیات خوشاله ده. موږ ډېر مننه کوي موږ ته ټلیفونونه کوي موږ سره خبرې کوي مشتمل کوي چې دا څنګه ډېر شکه سوې دي چې دا کتاب په یوکرایني ژبه کې ژباړل شوی دی
او څومره چاپ شوی دی او څومره بیا خلکو اخستی دی.
دا چې د چې کله نیو څو شپې سوي دي چې دا کتاب چاپ شوی دی. ډېر شپې نه په شپږ وستم د نومبر باندې موږ مخکته کړې ده او کتاب چې کوم دی په هله خبرې روانې دي. 2000 کتابونه چې کوم دي دا موږ چاپ کړی دي. اندازه دا چې لګي چې دا ډېر کم تعداد دی د یوکرین د ضرورت مطابق. امید دا دی چې دلته کوم زموږ پښتانه وو سي یا دا یوکرینیان دي هغه دا خپل دا ول دي شي ګسر موږ دا کول غواړو. دا خو 2000 ډېر کم دي. موږ خپل خرچه باندې موږ دې ته تیار یو چې دا کتاب نور هم چاپ کوو تر دا نورو کم ډیرو زیاتو خلکو ته دا کتاب باید ورسیږي. نو 2000 کتابونه چاپ شوی دي
او نور به چاپیږي.
دا چې امکان دا دي چې امکان دا لري چې کوم د یوکرین چې ډیر زیات د لایبرریانو سلسله یو ډیر د سوچینن له وخت څخه پاتې ده چې په هر شهر کې په هر علاقه کې د خپل لایبرری لري په هر سکول کې په هر کالج او په هر کې ډیر ښه یو ښه نظام لري. نو اوس دا چې دي چې ان شاء الله ډیر یو څو ورځو کې به ان شاء الله دا کتاب چې کوم دی دا به تر ټولو لایبرریانو پورې اول موږ رسوو چې د خلکو د سنتانو د پاره د تحقیق والا خلکو د پاره چې هغه هر وخت کې مخه کوي د لایبرری پر خوا باندې نو دوی د پاره اسانتیاوي او دا کتاب ورته موجود دی. له دې نه علاوه چې کوم دی په دکانونو په دوه کې هم چې کوم دی سبا بل ورځ کې چې کوم دی خبرې موږ شروانې دي او سره ان شاء الله یو منظمه طریقه باندې کول غواړو چې دا د یو سړي کار نه دی چې مثال کتاب راوخې او د پر دکانو ګرځي چې دا کتاب دروخې نه. نو موږ د دې لپاره یو ښه یو منظمه طریقه باندې پلان درنیولې دی ان شاء الله دا کتاب به تر هر مغازي پورې تر هر کتابتون پورې به څنګه دی هم راشي. خو بیا یا دا وایم چې دا خلک ډیر خوشاله دي او د دې کتاب ډیر ضرورت دی او دوی به سره ډیر خلک دا وایي.
تاسو چې ورته وایئ ډاکټر صاحب تاسو چې وایئ دا خلک ډیر ورته خوشاله دي. آیا د دې تاسو په خپل خبرو کې و هم ویل چې د نیلسن منډیلا ورېدل یو خو خنې شي تر هغه هم زیات عمر په زندانونو کې تیر کړی دی. دا رنګ پرتلیز جا چې اخلي چې د نیلسن منډیلا مبارزه خو بیا بریالی سو او بیا د خان شهید مبارزه پر کم ځای ولاړه.
لمانځه پرتلیز پر کم ځای ولاړه ده. کوم یوکرینیان دی؟
یوکرینیان آیا دا خبره کوي او کنه؟
یقینا نه کوي. هغه دوی داسې ما دوی سره څه کوم جوسونه هغه ولي دي او د دې باره کې دوی یقینا دا وایي چې هغه خو یقینا بریالی شو او خان شهید له کوم مسلو سره مخامخ وو له کوم سیاست او ستونزو سره مخامخ وو او یقینا په هغه کې که پر څه هم پر ډیر پر مخ باندې دا خبره تللې ده مخته. هغه دا چې دا کوم خانشید اخیری غوښتنې چې کوم دی یا کوم نتیجه ته ځای ورسېدلې نتیجه داوه چې دې نتیجې تراول سیستم پښتانه ته ضروری څو شان دي. نمبر 1 شیخ خپل کام خپل پاټي او سیده یقینا تاسو ولدل سیده بیا مجبورن چې دا نېشنل عوامي پاټي سره سی اختلاف پر دې خبره را لې چې هغه پښتانه ته ملاو څنګه سو ون یونټ سیما څو او موږ ته هغه حق نه ورسېدلې نو د پارټي نوم شېشو پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي یعنی دې نتیجه ته هغه تفصیل نه بیانون دونه وخت بنې دا 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 د نمبر 1 دې نتیجه ته ورسېدلې موږ په پښتونخوا وطن کې په محکوم پښتونخوا کې اول لیډر دې سیدا اول سیاست وال سړی دی چې هغه دې نتیجه ته ورسېدلې چې موږ وګې کار ته سیر خپل کام خپل پارٹی ضرورت او اول دا په سیاست کې دا ولې چې د پښتونخوا نوم پر شاشه ولې ورسره پښتونخوا نوم چې خپل دا چې خبرو
وکړه دا په هغه شو کې یقینا هم خو ډاکټر صاحب یو بل خبرې ته هم راځو. تاسو دا کتاب ژباړل دي زما ژوند او ژوندون تر نیمې پیړۍ هم زیات وخت سو دي یعنی خان شهید په دې خبرو چې په پښتني ټولنه چې دا هغه تر توهماتو لاندې ده د توهماتو تر اثر لاندې ده یعنی دا هم هغه وایي چې د پښتنو په ژوند کې لا اوس هم د پیریانو د بدو ارواګانو اثر دومره دی چې هر کار په قدرت پریږدي او په خپل څه نه کوي کنه. نو نیمې پیړۍ تیر سوې ده د هغه ګوند هم ډیره وده کړې ده په پارلمان کې هم راغلی دی او گورنری او حکومت په بلوچستان کې هم غنی چې هغه اثر لا تر اوسه پوری په پښتونوب باندې هغه پیریان لکه څنګه چې خاني شهید ویل هغه اسلام پر ناشتي او کله چې ترکی کړه دلش پر مخ تللی دي.
دا چې دي چې زما په نظر دا دي چې زموږ د کام سیستم دی پښتون کام باندې چې ملت سیستم دی له دې سیستم دشمنان دي هغه دونه خطر محسوسوي چې هر هغه سوچ او هر فکر چې زموږ په پښتونخوا وطن کې را پیدا کیږي چې هغه د درې خبرې کوي هغه معنا زموږ وحدت د پښتانه وحدت جغرافیایي طور او د هغه د پښتو د ژبې خبره کوي او دریم په خپل وسایلو باندې د اختیار خبره کوي. دا نم نه خلق او دا نم نه ګوندونه چې کوم زموږ د وطن د ملت دشمنانو ورځ په ورځ باندې چې کوم یو د شیشي جوړي خلق پیدا کوي او موږ د فاته نه پریږدي. که څه هم معنا او دا خبره چې کوم پښتانه په دې پوسوي دی او پښتانه معنا دغه یو غټه مزوت کوله چې د وطن کې شي چې کوم جنگ وبدمنی ول او موږ مجبور شو پر دنیا مخ وکوله پښتنو او حالت نه دا تیرو کم څه کم څلوشت کلو ځخه په اروپا کې په امریکا کې برتانیا کې په روس کې په دوه کې کوم پښتانه پراته دي دا هغه ځامن او خلکو ژبې زده کې وطنونه په ځنول او دې نتیجې ته موږ ورسېدلی یو چې اوس پښتانه چې کوم یواله ضروري وحدت ضروري یعنی اوس دا خبره چې کومه ده تاسو دلې د عرب توسب شم خبره ما راوله چې دا کوم چې یو نوې ورزنګ جوړ شوی د پښتون ژغورنې ورزنګ جوړ شوی دی خو دا ډېر کم عمر حالت دی را 310 کلو حالت دی نه پښه چې تجربه لري نه د څلور کلو لري مګر جی
هم د څلور وشت کلو نو منظور
پښتون نو منظور پښتون مګر چونکی دا بیان یې چې کوم دی کی دا د کام خبره چې کوي دا د پښتونخوا خبره چې دی کوي ګر مال تا ګر د سوچ فکر هغه د خانشي د فکر خلک چې کوم دی دا خلک ګر له د سره چې کوم ملګری دي دا خبره د استاتیف د کار په پښتونخوا وطن بهر خلک دي پښتانه او که پښتونخوا وطن
دي تاسو ډاکټر صاحب هم دا تر ازو ګور منظور پښتون لکه څنګه چې تاسو وایسته هغه بیانیې پر مخ باندې بیا خلک سره ملګری کیږي د دې نورو غوندونو څخه هم خلک ور سره ملګری کیږي. آیا وجه خدا نه ده چې اوس که بچا خان ته وګورو که خان شهید ته وګورو یو خاطر جیلونه وړي دي په زندانونو کې پاتې سوي دي بیا کارونه هم کړي دي پر مځکه باندې مثلا د بچا خان د مدرسو خبره کوو کو هغه دي د خان شهید لومړی پرنټینګ پریس دی استقلال اخبار دی ژورنالیست هم لیکوال هم پښتو لیکدو ته هم کار کاو په زندان کې هم آرام نه ناست بیرته هم کتابونه لوستل او ژباړه هم کولې. هغه اړخونه د خان شهید اوس پات د سشکاري چې پات دي او یوازې سیاست پر مخ باندې بیول کیږي او په سیاست کې هم چې بیا څو وخت په حکومت کې راځي هغه بیانې وشاته پات سي. د مثال په توګه چې څوک د کوټي میئرشپ هم ولري او د لوکل ګورنمنت یا د بلدیاتو وزیر هم ولري او سینیئر وزیر او گورنر هم ولري په کوټه شار کې د ننه یو غټه داسې لایبرری د خان شهید په نوم نسته. نور خو پرېږده چې په پښینو ګلستانو په دې خوا کې اخله بیل خبرې دي. نو آیا د خان شهید چې اصل مقصد یو ساينسي مقصد و هغه وشاته دي او یوازې سیاست پر مخ روان دي درنګ نه ده؟
یقینا موږ په وطن کې باید داسې ډېر خلک داسې وي چې کومه چې قدرت ته ورسېږي او یقینا غلطیانې ځینې کېږي او دا ډېر معمولي شي دپاره. مګر مجموعي طور که موږ داسې نظر واچو بحثیت یې د ملت د قام نو که موږ غواړو که نه غواړو زه به داسې وایم سګر سره د پښتونخوا ملي پارټۍ تر محمود خانه پورې معذرت سره ډېر دا ټول موږ د دې نه استفا ورکو چې موږ دا خبره نه کړو دا کام نه کړو. بیا هم دا ضرورت دی د دنیا دا تقاضي دي دا د سیاسي ارتقایي عمل دا غدی چې خام خب پښتونستان جوړیږي
دا خو د ارتقا په عمل کې خو بیا ریورس ګیر نه وي کنه داسې ښکاري چې یعنی خان شهید د انګریزانو د مخالفت برسیره د انګریز رنګه چې په جلونو کې او یو خواته پریښوي هم نه دغه مخالفت او بل هغه ورسته د پاکستان جوړېدو ورسته هم د ډیرو مخالفتونو برسیره هغه ډیر کار کړی دی. خو داسې ښکاري چې داسې په دغه بیانې کې داسې ریورس غوندې ګیر لګېدلی دی پر ځای د دې چې مخته ځي شاته کیسه روانه ده.
یقینا زه خو د دې سپیشلیست نه یم او نه داسې غټ سیاستوال سړی یم چې زه باندې د دې تشریح درته وکړم.
هغه په علمي اړخ باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب هغه علمي اړخ والا خبره کوو بیخي د سیاست زما وره ما سی وا خبره.
یقینا چې خان شهید په ډیر کم عمر کې یعنی په دته څونه وخت ملا اوسو په جیل کې خو نه انسان ته دغه مواکم دونه نیسی دونه کار یکین خانشید کرده دیست کمش کم نه لس کتابونه چی کم دی اغا لکلی او جبالل یه دی زبیج دکلی دی یعنی مانا خپل بنی مانا پشتو اردو انگریزی عربی پارسی بلوچی بروی سندی جبیج دکلی دی او پا دا پینزو جبو بنی خدا نی پشتو اردو انگریزی عربی فارسی بنی خلیر شا خبری او لکی کولای دغنم نسی کل کم تاسو زکر و کولی چې خان شهید معنا د پښتو د خپل زما ژوندون ولیکلې لاغه نه علاوه چې کوم دی لغات یو ډکشنری جوړ کا هغه لغات د شکم دي د زموږ د پښتو ژبې څخه چې هغه ځای نه سی ځانر یو کامو سی جوړ کید شي بیا ورسته چاپ سو د سمند لغات په هغه په حواله باندې د ترجمانو قران د مولانا عبدالکلام آزاد د قرآن شریف تفسیر په پښتو کې اړول د ګلستان سعدي کیمیا سعادت سیرت النبی ازادي کو فوق د ازادي پای او دغه د اخبار استقبال اخبار ته ډیر غټ کارونه خان شهید په ډیر او په ډیر نه وسیک شي یقینا تاسو خبره سوزې اتفاق لرم اتفاق لرم او کوم سپیکر وکړو چې د هغه وخت د خان شهید هغه چونه وسو توانو نن په پښتونخوا وطن کې بزرګونه د خلک سره د توان لري. مګر دا ضرورت دی یقینا زل د خبره سوزې اتفاق لرم چې مشته ضرورت دی چې دغه نن د خان شهید پر قدم باندې او د خلکان لپاره مانا که د دور نس کول خان شهید کړی دی که دغه لسمه اسلام موږ دغه بزرګونو خلک وکړو دا کار مړي پر مخ لاش بالکل ضروری دی او د شلمې سره یو ستمه صدی د تقاضو مطابق ډیر د شکارون نشي اوس په ډیر اسانه طریقه باندې په ډیر کم خط باندې چې کوم موږ د خپل خبره خپل سوال ته دنیا رسولای شو او د دې ضرورت دی او دا کول پکار.
او ډاکټر صاحب یو بل پښتنه خان شهید خپل په کتاب کې وایي زما ژوند او ژوندون کې چې پښتانه په بیلابیلو قبیلو کې وشل سوي دي یعنی قبایلیت باندې حاوی دی د په ځای باندې دغه یو ملت جوړول دي او مبارزه هم دغه و چې له قبایلیت څخه تر ملت پورې پښتون راورسي. ګمان کوي تاسو هم دغه پښتني ټولنې ته زستاسو خپل څېړنه غواړم چې تاسو سوینه چې د ملت خواته روان دي یا به ملت جوړ سو دي کله اوس هم په قبیلو کې هغه رنګ ویشل سو لکه نیمه پیړۍ مخکې چې
یقینا دا خبره اوس ډیر د مجموعي تور له قبایلیت نه راوتل او ملت چوکات کې ګډېدل دا خبر اوس عامه سره ده او خصوصا چې کوم ځوانان دي او په لیک لوست باندې خبر دي په انټرنیټ خبر دي او هغه ټول خلک دې ته تقریبا اوس تیار دي چې موږ باید لا څګزی او لا پریدی او لا کاکړ او لا شینواری او لا دې کومو دونه راوځو او موږ باید چې د پښتانه د پښتانه د یو ملت حیث باندې موږ ټول سره یو سو او د ملت خبر وکړو. دې خبره دا اوس نه سبا ډیر عامه سره ده او اندازه ده چې خلق په دې باندې پوسټ دي خصوصا کوم شي پښتانه لیکوال دي پوهان دي جرنالست دي سازونه پوهان خلق دي خبر خلق دي هغه ټول په دې خبره باندې هم خبره کوي او هم دا ویایي چې د سرنه سبا دا خبره اوس عامه سره ده. ځلدان سره تګځي نه لیکم مندوخې نه لیکم کاکر نه لیکم ځلدان سره خلق خپل پلانای پښتون ډاکټر غلام سرور پښتون پلانای پښتون پلانای پښتون یعنی دا خبره دې شي د پاره چې موزه دا قابلیت او دا خبر هم سره د انشاله په دې خو کې مشلش قدم پر مخ ملي اخستې ده.
لا کار ډیر پاته دی ګمان کوي
ډیر یقینا ډیر کار پاته دی او دې د پاره کله چې چې پروند د خانشید په کلیزه کې محمود خان و دې خبرو ته اشاره وکړه غوښتنه وکړه چې پښتانه سره یو سی کړي جنوب پښتونخوا خلک سره کښینی دغه د خیبر پښتونخوا خلک په دنیا کې کوم پښتانه دي دا ټول سره کښینو او موږ ځان لپاره خپل بیانیه مجموعي جوړ کړو چې پښتون څه کول غواړي څه پکار دي او دا کوم ګډي کې چې مو ته خبرې پر وکولې او تاسو کوم سوالو ته اشاره وکړه تر دې نه تیر شو او یو د کام پایس د ملت پایس باندې خپل مقدمه د دنیا تر مقصود او خپل وطن کې کښېږو چې موږ څه کول پکار دي. نو ان شاء الله امید ده چې دې فاته موږ روان یو کله یقینا کار ډیر پاته دی او دشمن چې کوم دغه ډیر مکار دی او هغه ډیر زوره ور دی او هغه موږ دې کارو ته نه پریږدي مختلفې طریقو باندې چې کوم تبلیغات کوي هغه کې یو جیلونه ته وسه پورې په دې وا جمهوریت حکومت هیڅ مګر جمهوری خبره نشه کوله. جمهوری حکومت کې تاسو ته د دېګر خان شان باندې خبري استه خو بیا هم معنا دا زما د اندازې د شین شاله په ډیر وخت به موږ پښتانه اتلان ټول دنیا ډیر زر و پیژنې او زموږ د وطن مسله چې کومه ده هغه به دنیا هم په خبره سي او یقینا دا خبر خپل وطن کې پښتانه ان شاء الله پر دې قابلی ګام اخسي دی دیوال او ډیر زر به ان شاء الله امید ده چې زما په نظر باندې چې موږ په دې کې بریالي شو.
ډیر مننه ډاکټر غلام سرور صاحب چې تاسو له یوکرين څخه موږ ته وخت راکړ او په دغه موضوع باندې خبر را سره وکړ او د خاني شهید په دې ژباړه سوي کتاب زما ژوندون باندې مو هم معلومات را سره شریک کړ. کور مو ودان ډاکټر صاحب
نکیر کا کر صاحب تاسو نه ډیر مننه د ټول او ریډونکو نه ځکه ډیر مننه چې موږ دغه
ډیر د پوهې خبرې وي. ډیره مننه او کور مودان قدر من اوریدونکو وخت سو دی یو لنډې غونډې وقفه له وقفې ورسره راځو او د نصرالله زیری صاحب سره خبره کوو چې د بلوچستان په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دی ودا کتر مون اوریدونکو د روانو چارو خبرونه ته یوري بیا هم شراغ لاسته کتر مون اوریدونکو لکه څنګه چې محمد وړاندې درته ویل دی پرون د خان شهید عبد الصمد خان اڅکزی چې پښتون ملت پاله سیاستوال درې لسیزه په بند خانو کې تیر کړی هم د غرنګ ژورنالیست د رنګ لیکوال ادیب ژباړکونکی د ټول خوبیان مالک خان شهید د 15 تلینو پروند په کوټه کې هم غټه جلسه شوه ده. د خان شهید زوی په خپل محمود خان څخه و دغه جلسې ته د وینا په محل ویل دي چې د پښتنو جرګې برغوړی نه یوازې پر جنوبي پښتونخوا کې شمالي پښتونخوا او هم بیا دارنګ یو نړیواله جرګه د پښتنو. نسل زیر صاحب سبا هم په دې اړه خبرې کوو. زیر صاحب ستړي مسې په خیر راغلی.
مهرباني خیر اوسه.
ډیر مننه له تاسو څخه زیر صاحب که درته وایس
چې ډیر مننه.
څنګه چې هم محمود خان څنګه دا خبره وکړه چې د پښتنو جرګې برغوړي آیا کار ور باندې سوي دی کله تر اوسه پوری وړاندیز دی او له دې وروسته به کار ور باندې کیږي؟
دا چې و چې پرون تاسو خبري استی د خان شهید عبد الصمد خان څخه تقریبا 15 تلین د شهادت تلین چې په کوټه کې یو ډېر ستر او لوی جلسه وسو چې په هغه کې په زرګونو خلکو شرکت وکړي. هغه ته د وینا په مهال د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محترم ګران محمود خان اڅکزي وویل چې کم اوسنۍ چې کوم حالت دی په لر بر افغان کې په ټولو پښتنو چې کوم صورت حال دی، د دې لپاره هغه وړاندیز وکړي چې په کار دی چې دلته په اول ګام کې د سوهیلي پښتونخوا چې کوم اولسونه کوم مشکل سره مخامخ دي، کوم مشکلات دي، دا غوی د حل لپاره په کار دی چې دلته په کوټه کې یو جرګه اوسي، او په دویم ګام کې په پېښور په خیبر پښتونخوا کې دا غوی چې کوم اولسونه دي، پاکستان دي، کوم خلک دي، هغه په دې حواله به سر راغون سي دا جرګه وکي. دریم هغه وړاندیز وکړي چې د پاکستان ټول جمهوری قوتونه سیاسی قوتونه چې نن اوسنۍ چې کوم حالت دی په پاکستان کې د جمهوریت سوال دی، د پارلمنت دغه دی، د دې لپاره یو داسې آل پارټیز کانفرنس د پاکستان پر سطح باندې یو کانفرنس یو جرګه وسی، او څلورم وړاندیز چې هغه وړاندې کوي دا چې د ټول چې په دنیا کې چیرې پښتون پروت دی، افغان پروت دی، د دې یو انټرنیشنل جرګه وسی، افغان پښتون یو انټرنیشنل جرګه وسی چې هغه زموږ د ټولو مسایل باری کی باسی. نو ظاهر خبره ده چې د جرګه راغشتل خو یو داسي فورم واري نور خلک چې کم قوتونه دي تباغه په اعتماد کې اخلي، سیاسي قوتونه دي، داسي نور قوتونه دي چې دا وړاندیز دي هغه یو عملی جامه بنا واخلي.
نو د دې لپاره یعنی اوس کار پیل شوی دی، کمیټیان ورته جوړی شوی دی یا ادارې ورته جوړی شوی دی؟
ګوره پرون خو محترم محمود خان اڅکزي په دې حواله باندې وړاندیز وکړي، دا خو مثال که د سوهیلي پښتونخوا دلته په کوټه کې جرګه کیږي نو یوازې دام نشي کېدی چې پښتونخوا ملل پارټي هغه جرګه راوغواړي، دا ټول قوتونه به د هغه سره مجلسونه کیږي. دا وړاندیز یې وړاندې کوي چې دا کولی شي چې دا جرګه بل څوک راوغواړي، موږ ورسره شریک شو، خو د غرنګ خیبر پښتونخوا کې یا د پاکستان په سطح د جمهوریت قوتو یا په ټول نړۍ کې موږ در ټولې کې نړیوال افغان جرګه یا دراو غشتل چې دا د وړاندیز وړاندې کوي، نو ظاهر خبره دا ټول قوتونه دي دا به مشوره سره کوي په دې والا به پښتونخوا ملل پارټي خپل چې کوم ګامونه دي هغه به اخلي.
او زیر صاحب تر دې مخکې هم یو جرګه سه په کوټه کې پښتونخوا ولسی جرګه چې کنوینیر په خپل نواب یاس خان جوګیزی او هغه جرګه هم یو پریکړه کړې وی ډیره مهمه جرګه و ستاسو په یاد وی، د هغه جرګه چې کوم پریکړه وی خو هغه هم نه دی عملي سوی ک سم خبر سره وکړو، مثلا په کوټه شهر کې بوډونه به هم په پښتو لیکل کېدل، هغه یو شی ګواک ز ستاسو تاسو ته دریات کوم. نو دغه جرګه به څومره کامیاب وي یا چې بیا دغه جرګه یو شریکه اعلامیه ورکی او یو تګلار جوړ کړي د راتلونکو جرګی چې کمی دي هغه به څومره عملی سي؟
دا چې دې کتا سو په خبر یاست چې کومه جرګه وسو په 1901 نیوي کې چې د کوټي د کوم واقع وسو زموږ دفتر واقع وسو هغه جرګه وسو په هغه کې پریکړه وسو واقعتا موږ تاسو خبر یاست چې په ټول بورډونه موږ په پښتو ژبه کې ولیکل، دا کار عملي سو. نور داسې بیا دویمه جرګه د کوټي د حلقه بندیانو په حواله وه، هم تاسو خبر یاست چې هغه حلقه بندیانی چې موږ څنګه غوښته هغه رنګه وسوې، نو دا خبره موږ نسو ویلی چې هغه جرګې دغه جرګې فیصلې چې دي هغه نه دي عملي شوي، هغه تر ډېره حده پورې عملي شوي. واقعتا جرګه چې ده هغه کښېني څه پریکړې کوي او هغه کې ډیر زیاتې مادر ټول لکه مثال مادر کې د حلقه بنجانو د کوټي د میونسپل میټروپولیټن کارپوریشن چې کومې حلقې په موږ ګډي سوي هغه حلقې موږ دوباره وایسته، نو هغه د هغه جرګې فیصلې تقریبا عملی شوي دي. او دا اوس چې کوم دی دا خو واقعي تنم وړاندیز دی په دې حواله به کار کیږي، ولسونه به کار کوي، پارټیانې به کار کوي، نو په دې حواله به
زیر صاحب یو بل راځو هم د خان شهید د ژوند ولوري ته د هغه د سیاسي مبارزې ولوري ته او موږ هم پر دینن ورځنۍ خبرونه کې د هغه علمي اړخ چې دینو هغه مو اوربانې خبرې کړې دي. یعنی خان شهید نه یوازې د سیاستدان وو بلکې لیکوال وو، ادیب وو، ژباړې کړې دي، ژورنالیست هم وو. لومړی پرنټینګ پریس بلوچستان ته راوړو، استقلال په نوم باندې اخبار وو، پښتونخوا سټرونګ ارګنایزیشن رڼا په نوم باندې مجله درلوده. دغه ټول شیان که اوس وکتل سي، یعنی دا خو د خان شهید په هغه دیرش کاله زیاتو کم چې کم بندو د هغه برسیره هم دومره خدمات اوس پوره یو ګوند دی، پارلمان کې هم دی، په حکومتونو کې هم تیر پنځه کاله نږدې شاوخوا په حکومت کې هم پاتې سو، د کوټې میئرشپ او دارنګ د پښین او د نورو ضلعو دا ټول مشریان هم په غاړه لري. د خان شهید هغه علمي کار تر کومه ځایه پورې رسېدلی دی؟ مثلا نه لیدل کېږي چې پښتونخوا ګوندې یو اخبار ولري، یو مجله دی ولري، رڼا دی ولري. د رڼا په نوم باندې چې مجله وه هغه هم بنده شوې ده، لایبرري لا هم نسته. یعنی په حکومت کې پنځه کاله پاتې کېدل او د خان شهید په نوم باندې یو رسمي لایبرري پرانستل، یو خو تاسو په سیمه کې جوړه کړې ده، دغه بېله خبره ده. او دارنګ په هر ضلع کې ولې دغه علمي اړخ ته ولې پام نه کېږي؟ یو ساینسي ګوند خو دا خلک وایي چې هغه ډېر اړخونه لري، یوازې سیاست نه وي. وایي
بلې داسې دی چې تا وویل واقعتاً هم خان شهید خو په 1930 کې پریس اکټ د نافذ کېدو لپاره هلې ځلې وکړې، بیا په 1930 کې دا اکټ نافذ شو، په 1938 کې استقلال اخبار د دې سیمې د دې سویلي پښتونخوا بلکې د دې ټول چې اوس بلوچستان ورته وایي د دې اولنی اخبار وو. او دارنګه هغه کتابونه په پښتو ژبه کې، د انګریزي کتابونه، د فارسي، د عربي او د قرآن مجید ترجمه په پښتو ژبه کې کړې ده. واقعتا هم هغه وخت دوی پښتو رساله راوېسته. موږ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې په اوسنۍ شپو کې موږ رونا زموږ د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن یو مجله وه، بیا په وروستیو شپو کې موږ د پښتونخوا په نامه باندې مجله راوویستله. هغه د یو دوه کاله اوس مخکې لا موجوده وه، خو ځینې داسې حالات جوړ شو چې هغه پښتونخوا چې کومه مجله وه هغه بنده شوه. اوس داسې دی چې دغه اړخ کې ستا خبره صحیح ده، موږ دغه کوو چې دوباره دا رونا او پښتونخوا مجله موږ جاری وساتو، او د خان شهید چې کوم کتابونه دي زما ژوند ژوندون هغه د لیک په صورت کې راغلی دی، داغه مثال په انګریزي ژبه او په اردو ژبه داغه ترجمه هم شوی دی، نور کتابونه چاپ شوی دي. نو راروان شو کې به پښتونخوا ملي عوامي پارټي واقعتا هم دا
زیر صاحب تر تاسو لمخه او ډاکټر غلام سرور صاحب را سره له یوکرین څخه چې په یوکرینی ژبه کې زما ژوند او ژوندون ترجمه کړی او په بکاده چاپ شوی دی، او دا اوس هلته شو کې کتنه هم اوس. خو د یو ساینسي ګوند لپاره چې زما خلک ټوله وایي چې خان شهید په یوازې سر یعنی په خوا نیمه پیړۍ مخکې دومره وسایل نه لکه اوس چې دینه حکومت وو، او نه څه دا هر څه یې کړي دي. خو د پښتو لیک دود چې هم لیکلی دی هغه لا هم چاپ ته نه دی تللی، د دې وجه څه ده؟
دا چې د مادر ټولي چې د خان شهید دا ډیر کتابونه لکه د زما ژوند ژوندون چې د په لیک د په لغاتو کې لیکل شوی، هغه اوس دوباره دا غ چاپ شوی دی، په انګریزي ژبه کې شوی دی، په اردو کې شوی دی، هغه
په انګریزي کې خلانه دی چاپ شوی، نه په انګریزي کې خلانه دی چاپ
شوی دی، هغه په پراروان شپو کې دا غ بقاعده د کتاب رونمایي وسی. او دارنګا نور د چې کوم پات دغه هغه چپای تتلی دي، او سره چې کوم تا خبره وکړه چې پښتونخوا ملي او ام پارټي واقعتا موس د یو لوی ګوند په هیڅ یو ډیر منظم ګوند دی، او دغه تاو ویل چې ولسونه د پرون جلسه تاو لیدله. نو ان شاء الله روان دغه کې به د پارټي په ترجیحات کې دغه وی چې دوباره دغه زموږ مجلې یا د پښتونخوا په نوم یا د رونا په نوم دا موږ دوباره اشاعت ته ورکو.
ډیر مننه نصر الله خان زیر صاحب، او کور مو ودان ډیر مننه. ګل او قدر من اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ودا، تاسو د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي په علمي او ژورنالیستیکی او هم دارنګ د لیکوالۍ په اړه باندې د خبرونه واردل. خنی شهید بیا هم وایي چې نه یوازې دا چې یو سیاستمدار و ملت پاله، بلکې لیکوال هم لیکنې ډېرې کړې دي، کتابونه هم لیکلې دي، همدغه رنګ ژباړنې کړې دي په خپل د قرآن شریف پښتو ترجمه، او هم پریس لګولی د استقلال په نوم باندې ورځپاڼه هم راایستلې. او زموږ سره په خبرونه کې میلمنو وویل چې یوازې د خانی شهید سیاست چې دی نو هغه بیا مخ په وړاندې روان دی، یا هغه ته توجه سوې ده او د نور اړخونو ته څه توجه نه ده سوې، او هغه نور زیار او خواري چې خانی شهید کړي هغه وځای ته نه ده رسېدلې، او نه هم پارټي ورته توجه کړې ده. او نصرالله زیر صاحب وایي چې په آینده کې به ودې شیانو ته هم توجه کوي، خدای دې وکړي. د دې سره د خبرونې وخت سرته رسېږي. زه یو بیا هم د خپلو قدرمنو میلمنو عارف تبسم صاحب، ډاکټر غلام سرور صاحب، او د نصرالله زیر صاحب څخه مننه کوم چې خبرونې ته راغلل او په دې موضوع سره خبرې وکړې. پروډوسر و ارباب محمد علي. تر بلې خبرونې پورې د خدای په امان او ښه شپه درته غواړم.
پدې بحث کې تاسو کومې خبرې وریدي؟ دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.